امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
در من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنی پښتو خبرونه پیل سوه لمړی پامکړی د خبرونو لندیسته
جمهور رئیس اشرف غنی او ناټو د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کړی دی د پاکستان پخوانی نظامی دیکتاتور پرویز مشرف ګوندن اعلان کړی دی چې پرویز مشرف د پارلمان انتخاباتو ته کاندیدیږي د کرملین نتا خو د جمهور رئیس پوتین او جمهور رئیس ترامپ امکان لري په ویانا کې ملاقات وکړي او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د اوبو او برېښنا وزیر له کاره برطرف کړی دی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې جمهوری ریاست د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کړی
او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسي او تعهد ولري چې دا تطبیق کړي
جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای د همکاري په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی
په شانګهای کې د ولسمشر غنی حضور د خپل ذات کې د دې اساس توپ کوي چې افغانستان حد اقل پر امریکا باندې مطلق اتکا نه ځانو بس
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمه او نړۍ په حق لرو خو اوس په دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو طالبانو نن د شنبې پوره اعلان وکړ چې د واړه اختر په درې ورځو کې په افغانستان کې د حکومت په امنیتي قواوو تعرضي حمله نه کوي طالبانو ویلي دي چې امریکایي قواوې او د ناټو قواوې په دې اوربند کې نه دي شاملې د اوربند د هغه یو طرفه اوربند سره مصادف ده چې جمهور رئیس اشرف غنی اعلان کړي او ویلي دي چې حکومتي قواوې سر د سیشن به د ورځې نه د اختر په ورځو کې په طالبانو حمله نه کوي خو القاعده او داعش په دې اوربند کې نه دي شاملې جمهور رئیس غنی د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کړی دی ناټو ویلي دي چې موږ د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کوو او د سولې او روغې جوړې په الزر کې د افغانستان د ولس سره ولاړ یو د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د شانګهای د غړو هیوادونو په 13مه کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د کابل نه د چین د چنګډاو ښار ته په دوه ورځني سفر رسیدلی دی د افغانستان جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی به په دې سفر کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په عالي غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د دې سازمان د غړو هیوادونو د یو شمېر مشرانو او چارواکو سره هم وګوري د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني له کاره برطرف کړی دی په دغه حکم کې چې نن صادر شوی دی د اوبو او برېښنا د وزارت د سرپرستۍ چارې د دې وزارت د انرژي مرستیال انجینیر محمد ګل خلمی ته سپارل شوی دی د جمهوری ریاست په حکم کې د اوبو او برېښنا وزیر د ګوښه کېدو په اړه سندي ویل شوی او ښاغلی عثماني هم تر اوسه پورې په دې حق له سندي ویلي جمهور رئیس اشرف غنی شاوخوا دوه هفته مخکې امر وکړ چې د اوبو او برېښنا د وزارت یو کارکونکی هم د مچلغو د بند د کلن کاري جدول او نورو اړوندو پروژو تر بشپړېدو پورې بهر ته سفر نشي کولای د ننګرهار د کور د ولسوالۍ د هزارنو په بازار کې په یو دوکان کې چاودنه شوې ده څلور ملکیان پکې وژل شوي او شپاړس زخمي شوي دي د ننګرهار د والي نتا قطع الله خوګیاڼي د امریکا غږ ته وویل چې ماښام مهال شپږ نیمې بجې په یو دوکان کې ماین چاودلې څلور کسه پکې وژل شوي او شپاړس زخمي دي په وژل شوو کې او څلور ماشومان هم دي نوموړي ویلي دي چې د دریو زخمیانو روغتیايي حالت ښه نه دی تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی امنیتي منابع وایي وسلوالو طالبانو د قندهار د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې حمله کړې د پوځ قرارګاه نیولې ده د 215 اتم قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال تورن محمد صادق عیسی آشنا رادیو ته داسې ویلي دي
شب گذشته گروههای دهشت‌افکن بالای یکی از گیتهای ما به نام زنگیتان در ولسوالی شوالی کوت و قندهار ما
بیگا د نهو بجو نه د سهار تر دوه بجو پورې زمونږ په یوې قرارګاه وشلوالو ډلې برید وکړ. زمونږ عسکرو شدید مقاومت وکړ، دواړو خواو ته تلفات واوښتل. زمونږ د عسکرو په اړه دقیق معلومات مروسته مطبوعاتو کې خپاره شي، خو په هوایي بریدونو کې اویا تنه وشلوال وژل شوي او قرارګاه ته مو تازه دم عسکر رسیدلي او قرارګاه زمونږ په لاس کې ده. خو یوې امنیتي منبع د نوم د نه ښودلو په شرط آشنا راډیو ته ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو تر سترې حملې وروسته د شاولي کوټ ولسوالۍ د زینکان قرارګاه سقوط کړی او د ملي پوځ درویشت تنه عسکر وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، ویلي دي چې 15 حکومتي عسکر یې وژلي او شپږ تنه یې اسیر کړي دي. د پاکستان د پخوانی نظامی دکتاتور پرویز مشرف ګوند نن د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې مشرف به د جولای په 15 ملي پارلماني انتخاباتو ته کاندید شي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د پاکستان سترې محکمې په دې شرط د کاندیدېدو اجازه ورکړې چې د دوبۍ څخه ملک ته ورسي. مشرف د جنایي الزامونو په گرفتاری لویرې په خپله خوښه د ملک څخه وتلی او په دوبۍ کې اوسیږي. د مشرف ګوند ویلي دي چې په پارلمان کې به د هغې چوکۍ د ګټلو لپاره انتخاباتي مبارزه وکړي چې د شمالي چترال د ښار نمایندګي کوي. همدغه راز د حکومت د مخالف ګوند سیاستمدار عمران خان وویل د ملي اسمبلی هغه چوکۍ ته کاندیدېږي. د خان ګوند توقع لري چې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری به د هغو کاندیدانو د سخت مقابلې سره مخ سي چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف یې ملاتړ کوي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د اتمی موافقه نه د امریکا د وتلو په باره کې چې د غیر قانوني اقدام بللې د روسیې سره غږیږي. خاغلی حسن روحانی چې د روسیې او چین په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د امنیتی بلاک په کانفرنس کې وینا کوله، ویلي دي د اتمی موافقه په عملي کولو کې د روسیې رول مهم او رغونکی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیره میاشت وویل واشنگتن د دغه یو طرفه ناوړه موافقې نه وزي او په ایران اقتصادي بندیزونه لګوي. د کرملین نطاق ویلي دي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ اړیکې غونډه امکان لري په ویانا کې وشي. دیمیتری پاسکوف نن ویلي دي چې دغو دوه رهبرانو د مارچ په میاشت کې د غونډې خبره کړې وه او د خبرو په جریان کې ویانا یاد کړې وه، نو کېدای شي چې ملاقات هلته وشي. په سنگاپور کې د جمهور رئیس ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د عالی غونډې له پیل کېدو مخکې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د خبریال ازبلا کوکولي رپورت خلاصه سیسل منشال ولي.
امنیتي چارواکو نن د شنبې په ورځ د هغو دوو ځایونو له جملې نه یو ځای په اصطلاح ځانګړې خوندي سیمه اعلان کړله چې ټاکل شوې ده غونډه پکې وشي. د دې جملې نه یوه د ښار د تنګلین ناحیه ده. په دغه سیمه کې د سړکونو په غاړه کنکریټي موانع او خنډونه اچول شوي دي. دا سیمه د امریکا سفارت ته نږدې پراته ده او همداشان د شانګریلا او ریکس هوټلونه هم دلته پراته دي. بله سیمه د سینټوسا په ټاپو کې واقع د کیپولا هوټل دی چې ټرمپ او کیم جونګ اون پکې غونډه کوي. جمهور رئیس ټرمپ د کیم جونګ اون سره د راتلونکي غونډې په اړه خوشبینه دی او وای
آی هوپ دی اپ کمینګ میټینګ ان سنگاپور ریپرزینټس دی بیګینینګ اف ا برایټ
هله لرم چې په سنگاپور کې به راتلونکي غونډه د شمالي کوریا لپاره د هوسا او آرام راتلونکي سبب وګرځي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو نن په تلیفون کې خبرې کړې دي او د بندیانو په مسلې غږېدلي. په اعلامیه کې پوروشنکو د اوکراینی اتباعو په باره کې تاکید کړی دی چې په روسیا کې بندیان دي او د لوږې احتساب یې کړی دی. د سومالی افراطی اسلامی گروپ الشباب د حق حمله مسولیت په غاړه اخیسته چې د امریکا یو کماندو عسكر پکې وژل شوی او څلور نور زخمی شوی دي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو رهبر پاپ فرانسیس نن د نړۍ د تیلو اجرایی رئیسانو ته د دوه ورځېنی کانفرنس په اخر کې غوښتنه کړې ده چې د دنیا یو میلیارد خلکو ته برق برابر کړي، خو زیاته کړه چې دغه کار باید په داسې طریقه وشي چې د چاپیریال موازنه ګډوډ نه کړي، یعنی د کورنۍ ژوند ته اوس او په آینده کې ضرر ونه رسوي. رویټرز ویلي دي چې دغه بې سابقې کانفرنس کې چې د واتیکان په ساینسي اکاډمۍ کې جوړ شوی و مطبوعاتي کسان نه و بلل شوي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه
خبرونو مواردل اوس پامکړی رپورت ده. د افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ اوربان په افغانستان کې له پراخ ملاتړ سره مخ سوی. د افغانستان جمهوری ریاست یو شمیر سیاسي مشرانو، احزابو او د ولسي جرګې غړو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربان هرکلی او ملاتړ کړی. دوی هیله ښودلې چې د اوربان دا لړۍ لا پسې وغځوي او په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لامل سي. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د وسلوالو طالبانو د درې ورځني اوربند په غبرګون کې وایي افغان حکومت له هر هغه اقدام څخه هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو او د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په یو بېساري اقدام کې له افغان حکومت سره د درې ورځني اوربند اعلان وکړ او له خپلو وسلوالو څخه یې وغوښتل چې د کوچني اختر په ورځو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له یرغلیزو بریدونو څخه ډډه وکړي. د جمهوری ریاست ویاند هارون چیخان سوري د طالبانو لخوا د بند اعلان په خبرګون کې یوې خبري غونډې ته وویل:
افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال ورکړی کی او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسی او تعهد ولري چې دا تطبیق کی. دا یو پروسه ده، اله مداده چې دا پروسه به دوامدار سي، دا د اوربند او د سولې مذاکرات په پیل سي او افغانستان کې د یو پایدار سولې شاهدان وسو.
ښاغلی چې خان سوري هیله خود چې د اوربند د لړۍ لا پسې وغځول شي او د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لامل شي. طالبانو د اوربند غ اعلان وروسته لاغې کړي چې تیرونی افغان ولسمشر لاده د ډلې سره د نهو ورځو اوربند اعلان وکړ. طالبانو ویلي چې د اختر په لومړۍ، دویمه او درېیمه ورځ به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد یرغلیز عملیات ترسره نه کړي، خو د بهرنیو ځواکونو پر ضد به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند څخه هرکلی کړی او هیله ښودلې چې دا لنډمهاله اوربند لا پسې وغځول شي. د افغانستان د اسلامي حزب ویاند فضل غنی حقمل امریکا غږ آشنا ته وویل:
هیله مو ده چې دا اوربان موقتی نه وي او د اوږدې مودې لپاره وي، تر څو په هیواد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره هواره شي. په دې توګه دوی یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي او په هیواد کې دایمي امنیت او سوله راشي.
همداشان د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند هیله ښودلې چې د اوربان دغه لړۍ به په افغانستان کې د سولې د نوي باب د پرانیستلو ملشي. د دغه ګوند د سیاسي څانګې مشر عبدالستار مراد له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل:
امیدواره است کې
دا هیله شته که چیرې مقابل لوری هم اوربند رعایت کړي، د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره به نوې دروازې پرانیستل شي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. د دغې جرګې غړي سخي مشواڼي وویل:
کوم مخالفینو درې ورځې هم اوربند کړی، همداغو نه مننه. یو ساعت کې زمونږ د افغانستان ولسونه په سوونو باندې شهیدان کیږي او زخمیان کیږي او څوک د خپلو مکتبونو او د کارونو نه وځي. نو دواړو طرفونو چې کو یو نه ورځې کړي او بل درې ورځې، د دواړو طرفو د کور آبادی د دېونه مننه چې دا یو رواج یو موږ افغانان د سولې طرف ته لاړ شو.
د غراز د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کوچني اختر په ورځو کې د طالبانو د اوربن له پریکړې څخه هر اړخیز ملاتړ څرګند کړی او هیله ښودلې چې د اوربن د مودې په غځولو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه مساعده شي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانانو لپاره ملاتړ سره مخ شوی او همداشان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما هم د طالبانو له اوربند څخه هرکلی کړی دی. طالبانو وروسته له هغې له افغان حکومت سره د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی چې تیرونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغې ډلې سره یو اړخیز اوربند وکړ او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې لارښوونه وکړه چې د افغان طالبانو پر ضد یرغلیز عملیات ودروي، خو د داعش، القاعدې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنو اوریدونکو، په پاکستان کې د طالبانو د رژیم په خوانی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي: په جګړه کې د شامل خواو لخوا د اوربان اعلان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی. ښاغلی ضعیف ویلي چې شایي د اوربان موده زیاته سي.
دا یو ښه اقدام دی او په دا اقدام دی د افغانستان د ملت او د ولس غوښتنه ده
او دا چې دواړو طرفونو ورته مثبت جواب ویلی دی دا زه په نیکوالۍ باندې عمل کوم او خدای دې وکړي چې دا ښه په ښه طریقه باندې عملي شي او یو عملي قدم جوړ شي او دا کېدلی شي چې د دغه خوشبینۍ څخه یا د دغه باور څخه نور استفاده هم سړی وکړی شي او د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او کېدلی شي دا قدم که د افغانستان د خلکو په خوښه او په غوښتنه باندې وشي نو زموږ غوښتنه هم دا ده د ولس غوښتنه هم دا ده چې دغه اوربند یو څه نور هم وغځېږي که دا درو میاشتو ته ورسېږي ډېره به شي لکه د ځینو سیاسینو غوښتنه هم ده او په دغه درو میاشتو په ترڅ کې کېدای شي داسې یو طرحې جوړ شي او دفته آمد وشي او ځینې خیرخواه خلک دواړو طرفونو ته ولاړ شي او د دواړو طرفونو خبرې واوري او کېدلی شي ځینې داسې یو قدم پکې واخیستل شي چې د خیر
تاسو یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې دا د اوربان موده وغځول شي، تاسو له طالبانو سره له نږدې شناخت لري، که داسې وګڼو چې دولت د اوربان موده وغځوي، آیا طالبان به چمتو وي چې له خپل طرفه اوربان تمدید کړي؟
زه فکر کوم چې هر طرف یو قدم واخلي او هغه بل قدم هم دا بل طرف قدم تم بس انتظار وي او ولس د دې لپاره کوشش وکړي او غوښتنه وکړي دا ممکنه ده او کېدلی شي په دې درو ورځو کې د دې څخه استفاده وشي چې یو طرف بل طرف ته تماسونه ونیول شي چې دغه د اوربند نیټه او وخت اوږد کړی شي. زه فکر کوم دا ممکنه ده، خو اول ابتکار چې کله د افغانستان څخه د اشرف غني صاحب په خپل غږ باندې وشو ښه ابتکار وو او داسې طالبانو دوم ابتکار وکړي دا یو مثبت ابتکار وو. زه د دې امکانات وینم او دا ممکنه ده چې وشي.
صحیح، امریکا هم ویلي چې چمتو ده چې د افغان طالبانو او د حکومت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. طالبانو هم له امریکایانو سره د خبرو وړاندیز کړی او تازه انکشافات ته پام فکر کوي چې عملا د امریکا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ درې اړخیز مذاکرات پیل شي.
یو لاره د مذاکرې او د تفاهم لپاره چې موږ هم د ډېرو خلکو سره لیده وکاتې کړي دي او مشوره ورکړې ده، هغه دا ده چې د سولې د تفاهم په وړاندې خنډونه باید لرې شي. حتی دا ممکنه ده چې هم د امریکایانو سره خبره وشي، هم د افغانستان سره خبره وشي، هم د طالبانو سره خبره وشي. دا تر هغه اسانه ده چې د جنګ په ډګر کې وینې تویوي او وژن کوي او نفرتونه زیږوي. نو ځینې تنزلات باید وشي، دلته ځینې مهمې کړنې چې باید ترسره شي هغه دا دي چې دغه اولنی قدمونه په ډېر حکمت او په ډېر تدبیر باندې واخیستل
شي. تاسو وویل چې تاسو ځینو لورو ته مشورې ورکړې دي، او اوریدونکي زموږ تمه لري چې پوه شي چې تاسو چا ته مشوره ورکړې ده او هغه طرف تاسو ته څه ویلي دي.
مګر دروس ور طرفو ته مشوره ورکړه ده، هم امریکایان ته ورکړه ده، هم د افغانستان د کابل حکومت ته ورکړه ده، هم طالبان ته ورکړه ده. تر دې چې دغه ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ د خبرو لپاره د مشکلات چې په مابین کې ساده په خبرو باندې حل کول تر دې اسانه دي چې د جنگ په ډګر کې د مرمیو او د وینو تویول په زور باندې سره حل
کړي.
ډېر زیاته فکر کوم دا یو ښه مثبت عمل دی او دا عمل باید موږ په نیکوالۍ باندې ونیسو او دې ته خوشبین اوسو چې دا یو ښه قدم دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، خلک وایي چې په تیرو 13 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دوه اړخیز اوربند اعلانوي. دوی خوشبختنه وي چې نه یوازې په اختر کې به اوربند وي، بلکې هیله لري چې دا به په افغانستان کې دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. د یو شمیر افغانانو نظرونه په ګډه اورو چې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رالېږلی دی.
نو مې له جلیل دی دغه اوربند چې د ولسمشر لوري او دارنګ د طالبان لوري تر مابین چې د هوکړې تر سره سره نیلي دي او دواړو ته قبول ورته موږ خوښي ډول سره لمانځو پر خوشاله یو خدای دې وکړي دغه اوربند دوامدار شي نه د څو ورځو لپاره.
نو مې مرزا خان همدرد، خدای تعالی دې وکړي چې دغه اوربند په هیواد کې د تل لپاره اوربند شي او دغه جګړې ناخوالې چې په افغانستان کې روانې دي دوی ته د پایتکه کې خودل شي، ځکه په سوله کې ژوند، په سوله کې خوند او په سوله کې مینوي. نو
زه ثابت یم له دولت او ترڅنګ له طالبانو مګه غواړو عام ولس غواړو چې هر طرف ته چې ویا زموږ ورونه یا موږ وژل کیږو په تام زخوارېږم په ورته هم زخوارېږم نو له تاسو نه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې د خدای رو منې نو رسول وکړي نور افغانان مه وژنې هر طرف ته چې وژل کیږي موږ یو موږ در باندې خوارېږو
نور محمد رول دا دامن لري چې دې ته په خوم تسره نږدې شوی دی نه دا خوده د وکی د غارې چې امن امنیت روشي نو خدای پاک نه دغه غوړو دغه مرزو دغه مخیلاتو د ټولو خلکو
زه پهلوان خبرې کوم ټول مسلمان امریکا یوغه طرفه دی کدی دغه طرفه دی بس دغه خویش تر لروی چې بس صلح دغه بس وکی کړی هم دای ورته کیږي صلح وکی په یوه زول باید خپل منځ وکی دای موږ ډیر ارمان دی ځکه چې ډیر دی افغانستان خلق چې دی په هر ځای کې په وینو لمبه دلی وي
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کوم در ورځنۍ اوربند شوی دی کته سو وګوري افغانان په هر ځای کې په هر مجلس کې ټولنیز رسنۍ کې په بساري ډول دغه اوربند هر کلای کوي دغه اوربند په کې دو سره افغانان ډیر هلمن شوی دي ترڅو دغه اوربند راتلونکو تلپاتې سولې لپاره یو پایل وي
افغانان په دې خوښ دي او دوړو خواو ته هيله پیدا شو په دې هيله پیدا شو چې ان شاء الله یو ورځ سولې راځي په دې هواد کې او افغانان په خپل منځ کې سره جوړیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز په قلعه زال کې د محلي پولیسو پر پوستو د طالبانو په برید کې تلیر وشتنه محلي پولیس او پاتون کوونکي وژلي دي او در وشتنه وسلوال طالبان هم په دغه جګړه کې وژل سوي دي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واورې.
نن سهار د قلیزال په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي چې په نتیجه کې څلی رښتنه محلي پولیس وجل شوې دي. د قلیزال اوسیدونکو هم وایي چې د طالبانو په سهارنی برید کې څلی رښتنه پولیس وجل شوې او څو تنه نورې ټپیان دي. خو د قندوز د امنی قماندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن له ماسپخین وروسته تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو په سهارنی برید کې چې د محلي پولیسو او لسی پاتون کوونکو پر پوستو یې کړه څلی رښتنه پولیس وجل شوې دي.
بامداد امروز مخالفین بالای پوستای حملات تهاجمی شو آغاز کرده بودند که در نتیجه 24 نفر از نیروهای پلیسی محلی خیزش مردبی کشته شده و 23 نفر
نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي قواو پر امنیتي پوسټو باندې بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې څلی رښتنه محلي پولیس او پاتون کوونکي وجل شوي او د رښتنه وسلوال طالبان هم وجل شوي دي. هغه د مخالف وسلوالو طالبانو د ډیر وشتوتنو د وجل کېدو خبر تایید کړه او زیاته کړه چې د قلیزال د مشهور محلي پولیس نبیګیچی ورور په وجل شوو کسانو کې شامل دي. د قندوز په قلیزال کې وسلوال طالبان په داسې حال کې د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو برید کوي چې تیر ورځ جمهور رئیس له وسلوالو طالبانو سره د څو ورځو لپاره د اوربند اعلان وکړ. د قندوز یو تن اوسیدونکی په دغه ولایت کې د جمهور رئیس د اوربند اعلان او د طالبانو د جګړو د تودیدو په اړه داسې نظر لري.
دولت به نور خپل دوست او دښمن و پیژني ځکه د یو طرف نه کچیرته د منګو تاسې ولیدل چې ولسمشر غنی د اوربند اعلان وکړ یعنی دا یو بیساره اقدام و ترسو وسلوال مخالفین د سولې بهیر سره یوځای شي خو بیا هم دوی د سولې بهیر ته غاړه نګدي او منګو شاهدان چې د قلیزال په ولسوالۍ کې زمونږ د ملي پولیس او د پاتون کوونکي په شهادت ورسول د روژې په حق میاش کې دوی د دې وړاندې جګړه وکړه نو زما افغان باندې کدی ته هر رقم شرطونه وړاندې شي دوی سولې ته غاړه نګدي نو هیله مو ده چې ورته عمل ترسره شي ترڅو دغه سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک شي ځکه دوی خو هیڅ شرط ته حاضر نه دي اوربند نه مني بدون د شرط او بدون د قید او بدون د خوبه د سولې نه مني نو چې دغه ټول لارې دوی په دولت باندې نزوه وي ټول لارو دی نو به تر لاره ده چې یو قوي عملیات ترسره شي او د سیمو د پاکولو لپاره ورته عمل دوی سره هم وشي.
امنیتي مسولین وایي چې لدې پرته وسلوالو طالبانو د قندوز په چاردره کې هم د شاغاسي پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې دو تنه وسلوال طالبان وجل شوي دي. د ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو ټلیفوني پیغام کې مطبوعاتو ته ویلي چې د دوی طرفدارو په قلیزال کې د محلي پولیسو شپږ امنیتي پوستې نیولې دي او پکې 15 تنه محلي پولیس وجلی دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په اندونزیا کې ځوانانو ته پروژه کې د صبر، تحمل، بردباری او نیک سلوک ته احساس تر راژوندي کولو په خاطر په مخصوصو لیلیو کې عملي درسونه ورکول کیږي. د جاکرتا څخه د خبریال احمدیان او تاما د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
د لومړي ځل لپاره په متحده ایالاتو کې په 2018 میلادي کال کې د هغو خارجي محصلینو شمیر له 1 میلیون لوړ شو چې دا وخت په امریکایي پوهنتونونو کې درسونه لولي. د پوهنتونونو یو شمیر استادان او خارجي محصلین دا ویره لري چې د چین او ځینو نورو هیوادونو په اړه د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ منفي څرګندونې شاید چې د دې سبب شي چې په امریکایي پوهنتونونو او تعلیمي مؤسساتو کې د نړیوالو محصلینو د نومونو د ثبتولو پروسه سوکه شي. دا د ډانلډ ټرمپ غږ دی چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ باندې په موقتي توګه د پابندۍ د لګولو غوښتنه کوله. د انتخاباتو نه مخکې امریکا ته د مهاجرت او د ځینو هیوادونو اتباعو ته د ویزو د نه ورکولو په باب د ټرمپ څرګندونو هغه خارجي محصلین په شک او ویره کې غورځول چې یا په امریکا کې لوړې زده کړې کوي او یا سږکال په امریکایي پوهنتونونو کې د شمولیت اراده لري. د اریکا وانګ په نوم یو چینایي محصله چې دا وخت د نیویارک د ایالت د بفالو د ښار په ایالتي پوهنتون کې له 6000 نورو خارجي محصلینو سره یو ځای درس لولي خپله اندېښنه داسې څرګندوي. زه اوس ګورم چې آیا هغه د خپلې انتخاباتي ژمنې سره سم عمل کوي او کنه، او په خارجي پالیسۍ کې به احتمالي بدلون پر موږ منفي اغیزه ولري او کنه. زما ملګری ډېر اندېښمن دي. د همدغه پوهنتون د محصلینو د تعلیمي چارو دفتر مرستیال سټیفن ډونټ چې څو ورځې مخکې چین ته په سفر تللی و د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل کېدای شي چې د انتخاباتو په دوران کې په تیزه او تنده لهجه له حکومتي سیاست سره فرق ولري، خو بیا هم د ترامپ او تایوان د جمهوري رئیس ترمنځ تلیفوني خبرې او په دې باندې د چین غوسه کېدل شاید چې دې باعث شي چې په امریکا کې د هغه هیواد محصلین له مشکلاتو سره مخ شي. واقعا چې چینایان هک پک حیران شوي او یو ناڅاپه ورسره دا ویره راپیدا شوه چې ترامپ به د ون چاینا یا متحد چین په پالیسۍ باندې عمل پرېږدي. ځینو استادانو خو دا هم راته وویل که دا کار یې وکړه درون قیمت به یې ادا کړي، ځکه چې زمونږ یو زیات شمېر اتباع ستاسو په پوهنتونونو کې درسونه لولي. که دوی له امریکایي پوهنتونونه په بله خوا مخه واړئ تاسو ته به تر ټولو زیات زیان او تاوان ورسیږي. که تاسو یې هرکلی نه کوئ نو هغوی ولې راشي او ستاسې په تعلیمي مؤسساتو پوهنتونونو کې شمولیت واخلي. په واشنگټن کې د امریکایي پوهنتون د نړیوالو محصلینو د چارو مسؤله ایلوین لیونسن وای چې د پوهنتون د خارجي محصلینو د منلو او شمولیت شعبه کوشش کوي ټول هغه خارجي محصلین ډاډه کړي چې دلته د زده کړو د سرته رسولو اراده لري. په سمدستي ډول خو په پوره یقین څوک نشي ویلی چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي. زیاتې پوښتنې ورسره پورته شوي دي. زه ځینې اروپایي هیوادونو منځني ختیځ سنګاپور، مرکزي آسیا او هانګ کانګ ته ولاړم او له یو شمېر شاګردانو او استادانو سره مې وکتل. د انسټیټیوټ آف انټرنیشنل ایجوکیشن یا د نړیوالو زده کړو د موسسې امیر آلن ګودمن وایي تر ټولو زیات خارجي محصلین د چین نه امریکا ته راځي او بیا ورپسې د هند او سعودي عربستان نه زیات محصلین د لوړو زده کړو لپاره متحده ایالات ته راځي. نوموړی په دې فکر دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه به امریکا ته د خارجي محصلینو په راتګ اغیزه ونه کړي. تیرو سلو کلونو نه چې د زده کړو نړیوالې مؤسسې کوم ارقام را جمع کړي دي ښیي چې په ټوله موده کې صرف په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حملو نه وروسته تقریبا د 2 کلونو پورې د نورو هیوادونو د محصلینو د نومونو په ثبتولو کې یو څه فرق راغی. موږ ټولو دورو ته په غور وکتل چې امریکا پکې د خارجي پالیسۍ په ډګر کې انزوا او ګوشنشینی غوره کړې وه او هم د اقتصادي رکود او ډپریشن وختونه او د جنگ او شخړو زمانه په نظر کې نیولې وه. یوه بله مهمه خبره دا ده چې په متحده ایالاتو کې لوړ زده کړې او عالي تعلیمات معمولا په ایالتي کچه کنټرولېږي او د فدرالي حکومت پالیسي پر دومره زیات اغیزه نه کوي. او تر زیاته حده پورې په انفرادي توګه پر هغه څه پورې اړه لري چې تعلیمي مؤسسات او پوهنتونونه د محصلینو په اړه کوي.
قدرمن اوریدونکو، په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.